ریاو د غوري اچار پروګرامونه هم لرو خو مخکې تر دې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت ته ګورو. ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د بې پولي خبريالانو د بیان ازادۍ په نوم لړ کې وروستي ځایونه خپل کړي دي. د بې پولي خبريالانو نړیوال سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې د خبريالانو سخت ځپنه او د نګورن قرباغ جګړې په اړه د راپور ورکولو مخنیوي هغه دوه لوی لاملونه دي چې ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا سږ کال په نړیواله درجه بندي ډیر ښکته کړی دی. افغانستان په تازه نوملړ کې د 180 هیوادونو په منځ کې 122 ځای خپل کړی دی. سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګي او بی پیلي خبريالانو د راپور پر اساس دا راپور چمتو کړی.
د تیر کال پیل شویو ناورینونو په خاطر سږ کال هم په نړۍ کې د بیان ازادي له ګواښونو سره مخ بلل شوې ده. که د بیلاروس په مظاهرو کې د ژورنالیستانو ځپل دي او که د نګورنو قرباغ له جګړو د راپور ورکولو مخنیوی، دا هغه څه دي چې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه د بې پولي خبريالانو د نړیوال سازمان د بیان د ازادۍ په تازه نوملړ کې ډیرو ښکتو مقامونو ته وړي. په بیلاروس کې د 2020 کال د اګست پر 9 د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر پتوګه اعلان شو. دغه اعلان د خلکو پراخ غبرګون وپاره او لوی مظاهره په لار واچولې. د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان بند ته اچول شوي، سلګونه ټپیان او لسګونه وژل شوي دي. په نیول شوي او زورول شویو کې لسګونه خبريالان هم شامل دي. خبريالان د یادو مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال کار ته نه دي پریښودل شوي او په وړاندې د حکومتي ځواکونو لخوا ځپونکي اقدامات شوي دي. د بیان د ازادۍ دا نړیواله رده بندیش د اپریل په 6 خبره شوې ده. د بیان د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو ګواښونکی عمل هغه څه یادوي چې د روسیې د حکومت لخوا په تیرو څو میاشتو کې نندارې ته وړاندې شو. د کرملین د سیاسي منتقد او د اپوزیسیون ډلو د مشر الکسی ناوالنی د بندي کېدو پر ضد د مظاهرو پر مهال د ژورنالیستانو ځپل او د هغوی د کار مخنیوی د بې پولي خبريالانو نړیوال سازمان یو سیاسي موډل بللی چې په مټ یې ژورنالیستان سخت ځپل شوي دي. روسیې د بیان د ازادۍ په دې تازه رده بندي کې یو 3 هیوادو 150 ځای خپل کړی. په روسیه کې د بیان ازادي په دې خاطر هم په خطر کې بلل شوی چې د کووید-19 وبا په اړه د سمې راپور ورکونې پراخه مخه نیول شوې ده. د بی پولی خبريالانو نړیوال سازمان وایي د کرونا وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپراوي د مخنیوي په پلمه ګڼو هیوادونو د روسیې په پل ګام کې خود او لا پسې د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه رامنځته کړل. افغانستان تیر 2020 کال هم تر پایه د خبريالانو په وړاندې د هدفي بریدونو او تاوتریخوالیو لوی پیښې ثبت کړې. سږ کال هم چې لایې پوره 4 میاشتې نه دي وتلي، په دې هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی ثبت شوی. تر ټولو دردونکې پیښه په یوه ورځ په ننګرهار کې د دریو ښځینه رسنیزو کارکوونکو وژل دي. دوی درې واړو په انعکاس ټلویزیون کې کار کوو چې د بریدګرو لخوا وژل شوې. افغانستان د بې پولي خبريالانو د نړیوال سازمان د 2020 کال د بیان د ازادي په نوملړ کې 122 ځای لري. د 2020 کال په مخه تر دې دمه د بیان د ازادي په 5 لومړیو هیوادونو کې د اسکندنوي یا نارډیک هیوادونه شامل دي چې لومړی مقام ناروې ته ورکړل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان طرف ساکنانو زمور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د خزو کاری توان او هڅې دي. په افغانستان کې نارینه د کورنۍ وارس او سرپرست ګڼل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ولی یو شمیر نارینه د ازادۍ او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپلې خزي او ماشومانو پر وړاندې بې مسؤلیت دي.
هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی، د هغې نه اصلا دوی آگاه ندی.
کنارینه د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې ځان مسؤلونه غني په راتلونکي ژوند به یې اغیز چوي.
نو غواړم وی وینم او کوي وینم هم ورته پلار نه وایم، ځکه چې هغه مخته پلاری نه دا کړی.
دی وی کی کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي.
زو میړه باید یو بل سره مسؤلیت پذیر وسی.
مګ هڅه کړی دا چې دغه ټولي پښتني په همدې خبرونه کې جواب کړو. اوس به دی وی داسې خزي خبري واورو
د دې په خبره د میړه د بې مسؤلیتۍ له امله یې ماشومان د خیاطۍ په پیسو لوی کړي او روزلي دي.
وهله ما ټکوله ما ډېر راباندې فشار راوسته، ډېر په سخته ډېر په بېرحمانه توګه زه وهله ما. دغه ځای چې ما په خپله لاسونه آباد کړی دی، په خپله مې د خیاطۍ د پیسو نه دا چورکان ځمکه اخیستی دی، دغه هم رانه اخیستی دی، دا م خپل په نوم یې کړی دی. داسې یو انسان ده چې فایده یې موږ ته نه رسیږي بغیر د تهدید، بغیر د وهلو ټکولو، بغیر د
دلی می خبرې مو واورېدې چې د دې په خبره د خاوند بې مسؤلیتي د دې لامل شو چې باید له څو کلونو زغم له میړه نه جلا شي او له خپلو اولادو سره ژوند وکړي. لیمې ته ورته شریفه هم د خپل خاوند له بې مسؤلیتۍ سر ټکوي او وایي خاوند یې دې ته او خپلو ماشومانو ته پام نه کوي او خپلې ګټل شوې پیسې په نامعلومه لورې مصرفوي. هغه زیاتوي،
په کوم مشکلاتو سره چې ما خپل عیالونه غټ کړي دي یا مې تر عاده رسولي دي، د ستونې په څکه مې په خپلو مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزلي دي. ما نه غوښتله چې مانا د پلار دا ناوړې حرکات چې زما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي، نه مې خپل ځان د نظره وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظره وغورځوي. کومه ورځ چې پر ما دا مشکلات راغلل، نو ما خپل د ځان سره دا پرېکړه وکړه چې مانا زه به خپل د ځانه او خپل د ماشومانو سره داسې دغه نه جوړوم چې پر وطن باندې بوج سي.
ښځه په ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ یو مهم اصل ګڼل کیږي. په اکثرو هیوادونو کې د ګډ ژوند مسؤلیتونه دواړه لوري ښځه او نارینه په مساوي ډول سره ویشي. په افغانستان کې هم د پخواني دود سره سم ښځې د کور کار او د ماشومانو روزنه کوي او نارینه د کورنۍ د نفقې لپاره له کوره د باندې کار کوي. خو له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې ډېر ځلې داسې لیدل کیږي چې د ځینو نارینهوو د بې مسؤلیتۍ له امله ښځې له ناچارۍ د کور د کارونو تر څنګ د خپلو اولادو د نفقې برابرولو لپاره له کوره د باندې هم کار کوي. دا جوته ده چې په کور کې او له کوره د باندې کار کول د ښځو توان او کلکه اراده ښکاره کوي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم زیات کار کول د هر انسان لپاره ستومانی له ځانه سره لري. دېرش کلنه شمه چې له خپلو دریو ماشومانو سره د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې ژوند کوي وایي خاوند یې له اوو کلونو راهیسې له هېواد څخه د باندې ژوند کوي. د هغې په خبره میړه یې د مالي پلوه پیاوړی دی، خو د هغې او اولادو لپاره یې نفقه نه رالیږي ځکه چې هلته یې بله ښځه کړې. شمه وایي د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره په خپله کار کوي او زیاته ستومانی ګالي.
چې اول کې میارشګه کوله، اوس دلته راغلی یم چې غواړم دلته دیګ ورته پخوم او دوه بجې بیرته کورسته کور ته ځم. دوه مې هلکانه دي، یوه مې لور ده، سرپرست یم، خپله مې یمه، د اولادو مې ډېره زیاته ستومانه کېږم، خسته کېږم، ځله کېږم، خو ځان ته دا توان د ضعیفي نه ورکوم چې باید زه ضعیفه سم، باید زه خسته سم، نه، خپل ځان استوار نیسم، مقامت ورسره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل دی، یعنی وروسته به راته ښه سي. دا هیله لرم چې یعنی راتلونکي کې به مې اولادونه یو ځای ته ورسیږي، اولادونه به مې خاینده ولري، اولادونه به مې یعنی د هغو له برکت نه به بیا زه هم خشمه، یعنی اوس زحمت، مشکل، تکلیف ټول په خپله غاړه اخلم، خو بیا به په آینده کې ما ته هم ګټه وي، هغو ته به هم ګټه وي.
تاسو د شمې خبرې واورېدې چې د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره زیار وباسي، خو آیا د هغې د ماشومانو دپاره به د پلار تشه څوک ډکوي؟ د شمې ماشومان او هغو ته ورته نور ماشومان به د خپلو بې مسؤلیت پلرونو پر وړاندې څه فکر کوي؟ د دې پوښتنو ځواب به د سیدې نه واورو چې پلار یې مور او د هغې سره نورې خویندې او یو ورور بې سرپرسته پرې ایښي دي.
څوارلس کاله کېږي چې زموږ پلار موږ یې پرې ایښي یو او زموږ ټول مصارف تر اوسه پورې مور مې ورکوي او ډېر کوښښ یې کړی چې موږ یو ځای ته ورسوي. موږ تر اوسه خپل ژوند کې کوم کمی نه لرو، خو پلار مې زموږ پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی نه ده. زه هیڅکله نه شم کولی چې هغه وبخم او هیڅکله نه غواړم وی وینم، او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه موږ ته پلاری نه ده کړی.
په راپور کې مو د داسې میرمنو خبرې واورېدې چې له ځانه یې مېړانه ښودلې. دوی د خپلو اولادو د روزنې تر څنګ د دوی سرپرستي هم کوي، خو دغه ښځې چې له ځانه دومره مېړانه ښیي، دوی د اروایي او عاطفي پلوه په کوم حالت کې دي او پر دوی څه تېرېږي؟ د
دغو پښتنو ځوابونه به د ارواپوهې سینا حمیدینه واورو.
هر مېرمنه یا ښځه یو لړ مادي او معنوي اړتیاوې لري چې باید د خاوند له لورې پاملرنه او رسیدنه ورته وشي. د دغو اړتیاوو د نه پوره کېدلو په صورت کې د مېرمنو د ستونزو او کمی سبب کیږي چې د رواني ستونزو لامل کیږي. په ځانګړې توګه هغه ښځې چې درانده کارونه ترسره کوي او د خاوند لخوا د دې او ماشومانو لګښتونو ته پاملرنه نه کیږي، چې دا حالت د ښځو د رواني ستړیا یا ورستوب لامل کیږي. کله هم دغه مېرمنې ژر غوسه او تاوتریخوالی کوي او خپل ماشوم وهي ډبوي او له دې ژر بې حوصله کیږي، ژر پښیمانه کیږي.
د حقوقو له نظره حق او مکلفیتونه یو د بل لازم او ملزوم دي. ښځې او مېړونه د یو بل پر وړاندې حقونه او مسؤلیتونه لري. د حقوق پوهانو د اتحادیې د رهبرۍ غړی عبدالوحید فرزي وایي که نارینه د خپلې ښځې پر حقونو غوږ نه ګروي او پام نه ورته کوي، د افغانستان د مدني قانون له مخې پړ ګڼل کیږي. هغه په دې اړه زیاتوي
که نارینه د ښځې پر وړاندې هغه خپل مسؤلیتونه چې د قانون او شریعت له مخې لري هغه ترسره نه کړي، قانون په وړاندې ملامت ده. او دا ملامتي په دې معنی ده چې ښځه کولی شي د دې بې مسؤلیته چلند په مقابل کې خپل دعوا وکړي او محکمه په دې هکله حکم کوي د دې مسؤلیتونو د ادا کولو په برخه کې. ځینې حقوق دي د ښځه کچیر ته هغه ادا نشي بیا جزایی اړخ هم لري.
په افغانستان کې د ښځې او ماشومانو د نفقې پیدا کول د میړه له ځانګړو مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي، خو که دغه مسؤلیت د میړه پښتون کې ښځې ته ورلغاړه کیږي دا د افغاني دود سره اړخ لګوي. د دې پوښتنې ځواب به د عامو افغانانو په نظرونو کې واورو.
زه احمد سویب حسرت یم، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. هر هغه څوک چې واده کول غواړي او اولادونه غواړي باید په دې باندې هم وپوهیږي چې د خپلې مېرمنې او د خپلې کورنۍ او د خپلو اولادونو پر وړاندې باندې ځینې مسؤلیتونه هم لري. له بده مرغه ووایم چې نن ورځ موږ په ټولنه کې ډېر زیات داسې کسان لرو چې د خپلو اولادونو د ښوونې روزنې پالنې او د خپلې مېرمنې له حقونو او مسؤلیتونو څخه کاملا بې خبره وي.